السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو وسوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی یې اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سینګارتونونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ښځو کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونو چارې باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېمې پورې وتړل شي. طالبانو د 28 میاشتې مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې یې پوهنتونونو ته له زده کړو منع کړي او په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چنګاښ میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په سویډن کې یو په خټه عراقي سړی د قران کریم یوې نسخه ته اور واچو چې د کارې پراخ عکس العملونه وپارول. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تیر شپه په یو کور کې یو ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان ملا اختر محمد بریالي نن چهارشنبه رسنیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان وایي د دې قتل علت لا روښانه نه دی او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لرې پرتې سیمه کې یو بس یوې درې ته ولوېد. د فتیس کارالد ولایت خاروال کارلوس اویلا په پی آر پی رادیو ته ویلي په پیښه کې 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه پرون ماسپښین هغه وخت وشوه چې یو بس چې تر حد زیات کسان پکې سپاره وو 100 متره ژورې درې ته ولوېد. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. په کابل کې د لسګونه ښځو اعتراض تیتو پراخ شو. دغه ډول حرکتونه څومره مهم دي او څومره به د ښځو د حقونو له اعادې سره مرسته وکړي په دې اړه د ښځو د یوې فعالې نظر را اخلو. کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې د طالبانو له زندانی کېدو وروسته ناروغ شوی پوښتلی دی.
بوس زندان څه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاسیز خبر نه وه ولی بوس یو میاس نه حالت را باندې تاثیر درلوده.
په کندهار کې د حوزوي روغتون ناروغان د امکاناتو له کموالي شکایت کوي.
د یمن ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونو نه برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو.
نو راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې روسي د دویمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر اودسي بندر هوایی بریدونه کړي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه په کابل کې د هغو سلګونه ښځو مظاهره تیته و پراخ کړه چې د سینګارتونونو د تړلو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلې وې. د مظاهرې پر مهال هوایي ډزې هم شوې دي او اعتراض کوونکي شکایت لري چې طالبانو پرې اوبه هم شیندلې دي. ورزو خپل خبریال حسیب تلاش ته دا موضوع تعقیب کړي. تلاش سپ ستړي مشي په کابل کې د خزو د نننی لاریون وروستي جزئیات سي.
سلامونه. نن د لغرمې وړاندې د طالبانو وسلوان لو د هغو لسګونو افغان خزو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې په کابل کې د سینګار ځایونو په اعتراض راټول شوي وې. اعتراض کوونکو خزو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په هغه ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی دي ښکاري چې لسګونه میرمنې د کابل په شهرنه او سیمه کې دغه سیمه ده چې په دغه سیمه کې ډیری سینګار ځایونه شتون لري او دغه ښځې هم همدغه سیمه کې راټولې شوې وي. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال طالبان د دغه ښځو مخه نیسي، هوایي ډزې کوي او دغه راز او بو پاشون کې موټر هم دی چې پر دغه میرمنو باندې او بو پاشي دغه خزو چې سنگر ځوی نه درلودل وای د ال عام ژوند څخه د خزو د څنډه تکول ورستي هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان لمخې د خزو د سنگر سالونونه باید د زمری یا اسد میاشتې تر درې می نیټې پورې وترل شي. طالبانو له نګدې له درويشتو میاشتو مخکې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو ستا انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او انجونې د پانتون له زده کړو هم راګرځولې دي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د سنگار ځایونو د مالکینو او دغه ښځو اعتراض ته د او دا چې طالبانو د دوی د تیتو پر کولو لپاره ډزې کړې دي او دوی ځپلې دي، د ملګرو ملتونو دفتر هم یا یونما هم خبرګون خودلی دی. دوی ویلی دی چې د مسالمت آمیزو یا سولیزو اعتراضونو د ځپلو لپاره دغه نننی اقدام د دوی د ژورې اندېښنې وړ دی او دوی ټینګار کړی دی چې افغانان د خپلو هغه عقایدو د بیانولو لپاره چې په هغې کې تاوتریخوالی نشته باید حق ولري او اوسني چارواکي باید دوی دغه حق خوندي کړي.
ډېره مننه. زموږ همکار حسیب تلاشو چې په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهرې چې د طالبانو لخوا تیتو پراک شوه جزئیات له تاسو سره شریکول. دا چې دغه اعتراضونه په څه معنا، څومره مهم دي، څومره به د ښځو د حقونو په یاده کې رول ولوبوي، د موضوع د تحلیل لپاره د ښځو د چارو فعاله ملالۍ ستانکزۍ سټډیو ته وصل شوې. میرمن ستانکزۍ، ستړي مشئ. ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت دا دوه کاله پوره کېږي ښځو بېلابېل ځایونو کې خپل غږونه اوچت کړل، دا نننۍ مظاهره په څه معنا ده او فکر کوي چې د ښځو د حقونو له اعادې سره به مرسته وکړي؟
مننه. سلام علیکم هم منی. نه، زه فکر نه کوم چې دا مظاهره کوم نتیجه ورکړي، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا دغه ګرد افغانان په اسیر باندې لکه چې په اسیر نیولی داسې دی او دوی د چا خبره هم نه مني. هم د دوی کوم غوږ چې ده دا د مونږ خبرې د دوی غوږ ته بیخي ارزش هم نه لري او هېڅ اهمیت نه ورکوي. بل دا چې د ښځو مسالم حق ده چې باید مظاهره وکړي. مظاهره په ټوله دنیا کې مروج ده، صلحامیزه مظاهره کړې ده. د ښځو کوم کلاشینکوف سلاح په لاس کې نه لري، فقط صلحامیزه مظاهره ده، خپل حق غواړي. حق غوښتنه د الله نه هم سره خپل حق غواړي او بندگان سره بندگان نه خو اسې غوښتل کیږي، خپل حق غوښتل کیږي، نه ورکول کیږي. او دوی چې کوم دغه سنگارتونونه بند کړي دي، فکر وکړي چې په یو سنگارتون کې پنځه یا څلور، فکر وکړه دوه دولس زره سنگارتونونه بند شوي دي. هر یوه ښځه په پور، په قرض، په هر شي، یا چا خپل کور خرڅه کړې ده په مجبوریت نه دغه دوکانونه خلاص کړي چې د یو لک ډالر نه نیولی آخري مصرف تر لسو زره ډالر پورې دوی مصرف په هغه دوکانو کې کړي دي. نو فکر وکړه چې بیا هغه ټول چوکیګان او سامانونه ټول بیکار.
مېرمن سنګزې تاسو وایئ چې د نننې اعتراضونه ګټور نه دي ځکه طالبان ورته غوږ نه نیسي، بیا نو څه وشي چې د ښځو دغه حقونه ورکول سي سره له دې چې تاسو وایئ چې ښځو په سینګارتونونو باندې ډېر مصارف کړي وو، مثلا پورونه ورته اخیستي وو، ځان ته د کاروبار یا بوختیا برابره کړې وه، نړیوال هم چیغې وهي، تاسو وایئ چې د نړیوالو اندېښنې هم ځای نه نیسي، څه وشي باید؟
په دې کې ټوله دنیا په دوی باندې ژغ کوي چې دا د ښځو حقونه ورکړي. تر ننه پورې په دغه دوه کالو کې دوی نشو کولی چې د تحصیل او تعلیم یا نصاب جوړ کړي یا کوم میکانیزم چې د دوی د منلو وړ وي جوړ کړي. اوس بیا کارونه خو اسې بند شوي، اوس بیا سینګارتونونه یې بند کړله. بس که غږونه هم وباسو، نارې ووهو، هغه د تاسو ته هم معلوم ده، ټول نړۍ ته معلوم ده چې نن په ښځو باندې اشکاور ګازونه استفاده شو، په سلاو باندې تعدید شو، په کیبلو باندې ووهل شو. نو دوی څه کولی شي؟ هیڅ هم نشي کولی، بس غږونه باسي، هیڅ نشي کولی. او موږ د نړیوالو نه پوښتنه لرو چې په دې باندې باید جدي اقدام وکړي، ځکه دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، ټول افغانان کولی شي چې هلته ژوند وکړي، هلته کار وکړي. نو خلک چیرې ولاړ شي؟ منګه په نړیوالو باندې غږ کوو، همداسې چې طالبان یې وروزل، راوستل د افغانستان په منځ کې، دوی باندې فشار راولي تر څو چې د ښځو حقونه ورکول شي.
او فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته پام وکړي سره له دې چې په تېرو نږدې دوه کلونو کې طالبانو د نړیوالو غوښتنې هم له پامه غورځولي؟
تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړ فشار پرې باندې نه دی راوړ سوی، ځکه چې په هفته کې $40 میلیون دوی ته رسیږي د نړیوالو خوانه، دنیاوالو نه پیسې دوی ته راځي، دوی څه مشکل نه لري. که دغه پیسې پرې باندې بندې شي، همداسې چې بندیز لګول شوی دی چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي، همداسې د پیسو و د هر څه بندیزونه په دوی باندې ولګول شي، نو بیا به کیدای شي چې یو څه تغییرات راشي. هر د دې نه که دوی ته پیسې راشي، دوی ته نړیوال ځي و راځي، نو فکر نه کوم چې د ښځو حقونه ورکول سي. غیر د دې نه چې نړیوال پې باندې کلک فشار راولي.
بله، کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله ملالۍ ستانکزۍ و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی یی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د طالبانو حکومت له دستور سره سم خپل ځینې فعالیتونه موقتاً درولي او له خپل کارکونکو یې غوښتي چې له کورونو کار وکړي. دغه ادارې پرون ناوخته د خبر پانه ورکړي وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه تړلي اعلان کړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا سمحال چې میلیونونه افغانان د بل هر وخت په پرتله په ټولو برخو کې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت له دستور سره سم یې خپل ځینې فعالیتونه موقتاً درولي دي. د کمیټې پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې چې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه یې خپره کړې لیکلي، د جولای په 11مه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ، چې له امله یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ځینې فعالیتونه د اوس لپاره درول شوي دي. د طالبانو حکومت په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دا کمیټه د سویډن دولت اړوند نه ده، بلکې یو خپلواک او بې طرفه اداره ده چې هیڅ کوم سیاسي ډلې یا هم دولت پورې اړه نه لري او د بیلابیلو تمویلونکو لخوا مالي مرستې ترلاسه کوي. د دې کمیټې له قوله دوی د خپلو فعالیتونو د بیرته ژر تر ژره پیلېدو لپاره په سیمه ییزو ملي کچې چارواکو سره د ښکېلتیا او خبرو اترو په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په تعلیمي، روغتیایي، بشري او نورو برخو کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول. د دې ادارې رسمي شمیرې ښیي چې یوازې تیر کال په روغتیایي برخه کې د 2.5 میلیون افغانانو لاسنیوی کړی. تر خوای د دوی په خونځو کې 133,000 ماشومان زده کړی کوي او په همدې تیر کال کې 10,000 معلول کورنۍ سره مرسته هم کړې ده. د افغانستان لپاره سویډن کمیټه کې 8,000 افغانانو کار کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي د خدماتي مؤسسو د فعالیتونو بندېدل به په بشري او اقتصادي برخو کې ځپل شوي افغانان نور هم وځپي. یو افغان معلول ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د خپل نوم لا اخیستو پرته ویلي:
زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې دا هغه پارک لري که د مور میری سلوک موږ سره مه کوئ، هیڅ کار مې نشته، بېکاره یم.
د کندهار اوسېدونکي شفیقه چې د شپږو لوڼو مور ده وایي بېړنیو مرستو ته سترګې په لار ده.
د ایا دا نه خواري کوی سم پخوا مې یو څخ کوی نو کوي کومک به ورسره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله. اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده، مرستې ته هر څومره ضرورت لرم.
د طالبان اوسنی رژیم په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې له امله یې د ډېرو خیریه ادارو چارې بندې شوي او دې کار نیخ په نیغه د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم متاثره کړی دی.
استاد اسماعیل مشل ولې ویني ګرځوي؟ د پوهنتون استاد اسماعیل مشل چې څه موده وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندانی شوی و، اوس یې صحي حالت ښه نه دی. نوموړی یې وینه ګرځوي او له عصبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر و. نوموړی زموږ همکار ته په یوه مرکه کې ویلي:
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی، په صفخانه کې چا نیولی، بېرته یې په صفو کې مچولی ده او څنګ ته یې دی خلک یې ځګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي. ولې زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم، بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فضله خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې. ولې په مرور د زمان اوس په صفخانه کې زما دعا مې اخیسته، بس کور کې اوسېږم، انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم اوس ښه یم.
استاد قصه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله، چیرته وې، څنګه داسې سوې؟
پسارم څنګه ته دی چې جلاو پسارم ما بود ډیر وخت نه تماسون نه مکتب و دارالمعلمین او ادمو پنتون ستاره لیده زه داغی جوی نه باقی ما څنګه ته باقی داری نه ما باندې فشار د اقتصادی لحاظم ډیر ده. شخصا اوس فکر وکړم چې ادی مریضه ده او څنګه ته دی زه مجبورم چې هغه تعمیر هغه جای آدرس باید خوشی کنم، او ولی زه تر اوسه منتظرم چې وایم نن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي زه بیرته د خپل سیستم فعالولی سم. ولی هر بار چې هلته ځم هغه حالت چې ګورم آرزوګانې مې چې وي هغه اهداف مې چې وه نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي، او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکتر هم ویي چې ته باید جلو پسر مکینه او څنګ ته دي ما ته اول عملت چې دختر کې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله ما دلاغین دویم عمله و نور دویم عمله ما ته اول عمله که ویلی و قولی بیام کور مجبورتونه او څنګ ته دي زان ته یو مسئولیت ما جو کرده و چه ما تکسی چلو اولی خوب پر صورت جوانده دیر چه ما بانده فشار راغله دی خواهد مسای تامیر او چنگ تایده دولت را بانده مالیه را وره او چنگ تایده چه ما یو نیم کال دو کال که چه ما پنتون مکتب که اولتر رای چیشی مالیه را کم کرده چه شاگرد رو ندارم. ولی چنگ تایده بیام دور مشکلات دی نور خدای ده صبر طاقت را که چه ترسم هر مشکل نه.
تاسو چه فکر کوئی لغا وقت نتی تاسی بندی سوی بیر تر اخلاص وی لماغ وقت رئیس او رو دی تاسی ساعت خراب نسه؟
در زندان موضوع بیره در پینجی چلوی خراز مال تا ومه، ولی ماشل رازی مورا پلارونه لیده او بدون دیده نه چه دماجه رو بشیده آقا ورباندی بس ندارم چه زندان که چه راقلی چه ندی راقلی، ولی دونه ویلیسم که حقیقت باز زندان از خوستم یه هفته دو هفته دری هفته یه میاس هیچ خبر نوا، ولی باز یه میاس نه حالا را باندی تاثیرات دروده دی خاطره چه زندان که تنامه او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری، ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخ پل تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سوایده او نو پیگیم در چه وقت را دا ایجاد سوایده بکوم آرد ایجاد سوایده اصلا خپلم نو پیگیم او رو بانده.
د پانتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه مرکه تاسو زموږ په پښتو فیسبوک پانه کې هم کتلې او اوریدلې شئ.
ازادي رادیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره هم په تور سمندرګي کې د اوکراین پر روسي بندر هوایي حمله کړي. دا چې دغه حمله کې څومره زیان اوښتي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکو نن سهار وختي خبر ورکړی چې روسیې تیر شپه هم د دویمې پرله پسې شپې لپاره پر اودیسا بندر زورورې هوایي حمله کړي دي. روسیې دغه ورځ د اوکراین پلازمینه کیف او نور ساحې هم د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په مرسته په نښه کړې دي. بلخوا په اشغال سوي سیمې کریمیا کې د روسیې د مهماتو په یوه ډیپو کې یوه چاودنه او اورلګیدنه په پراخه پیمانه د خلکو د تخلیه او د یوې لویې لارې د تړل کېدو سبب سوه. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل سوي والی سرګی اکسیونوف ویلي، پوځي روزنیز مرکز ته څیرمه اور لګیدنه د شاوخوا 2000 کسانو د تخلیه او د تاوري د پونوم لوی لارې د قسمی تړل کېدو سبب سوه. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او بیا خپل خاورې سره الحاق کړه. د ټلګرام په یو مطلب کې د اوکراین د پوځي خدماتو ادارې د مشر کیریلو بودانوف خبري راخستل سوي چې ویلي دي د روسیې پر دې ډیپو په حمله کې اوکراین لاس لري. خو د اوکراین پوځي استخباراتو وروسته وویل چې بودانوف داسې کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي و چې دوی د شاهد په نوم په ایران کې جوړ سوي 30 بی پیلوټ الوتکې او 14 کروز میزایل چې د روسیې لخوا عمدتاً د اودیسا د وشتلو لپاره توغول سوي وو وشتلي او نسکور کړي دي. د اودیسا محلي پوځي ادارې د ازادي اروپا ازادي رادیو ته ویلي پر دغه ښار د تیر شپې حمله پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسي تر ټولو پراخه وه. د اودیسا پوځي اداره وی روسیا د بریدونو پر مهال په ایران کې جوړې سوي بی پیلوټ الوتکې او کروز توغندي کاروي چې زیاتې د اوکراین د هوایي مدافع د دزګاو لخوا وشتل کیږي او نسکوریږي. وروسته له هغې چې پر یوه لوی پله چې د روسیې له خاورې سره الحاق سوي کریمیا چاپو وزمه له روسیې سره تړي چاودنه وسوه، روسیې د دې حملې د غچ اخیستو ژمنه کړې وه. مسکو وی پر دغه پله په حمله کې د اوکراین لاس وو. د تیر شپې برید د روسیې تر دې خبرداري وروسته پر اودیسا دویمه حمله وه. د اوکراین پلازمینه کیف هم تیر شپه د روسیې د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نښه سوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو راپور ورکړی چې د اوکراین هوایي مدافع ټولې را روانې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې خو د ځاني او مالي زیان په باب څه نه دی ویل سوي. پوپکو په ټلګرام کې لیکلي، روسیې یو وار بیا د شاهد په نوم په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته حمله کړې ده. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر پلازمینه کیف د چاودنو خبرونه تایید کړي او وایي چې علت یې د دغه ښار د هوایي مدافع د دستګاوو کار وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم راځو دی ته چې د سره صلیب نړیوال کمیټې په کندهار کې له حوزوي روغتون سره مرستې کمی کړي چې لکه بلې دغه روغتون کې دارو درمل کم شوي او ناروغان شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
میرویس حوزوي روغتون دغه روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او د هغوی پایوازان وایي د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مې نوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوسته دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سزما پایوازان موږ سره سته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې شدات زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پرې ډوډۍ خوري خپل ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کړی نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو ایا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
څنګه راغلې؟ ته مریض مې راوستلې پلس مې وسره وتی چې برابر دوا د باندې دوا خانو سره په فامرست ور سره کېده جبل سره کمزورې ده په بلخ موږ غلی وو بيخي ډیر دواي ورکو د مریضان سره شته دواي ورکو دا شی د تشخانه کې پیدا کېدی او شینو پیدا کېږي
د میرویس حبزوی رختون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره سره نړیواله کمیټه لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه رختون سره مرستې کمی سوي دي د رختون یو لوی برخه د ماشومان څنګه د چي د محل ناروغان د درملو د کمښت لامل لستون سره مخ دي د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې مشت مریضان د لیر ځای چلاله یو وجه به دا و چې دلته ګرد شان مهیا او ګرد دوی ته موت ورسېدله مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دواوی چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دواوی چې ټولو چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزی منیا وای د سره سلیپ نړیواله کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستې کمی کړي چې لکه بلای میرویس رختون د درملو لجدي کمش سره مخ دی
دواو کمتا ته غلی به د وزارت لښت دواراله نو دا شاو خاط به میاش کیږي چې دا دوا د غوبند کړي د باندې ICRC په افغانستان کې پنځه شبخانه تنویلین او وسه پر ټول بند کړی دی نو غلښت دوا و نو غو مصرفیدل
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیواله کمیټې کته هم د میرویس رختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیاي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللي خو د کندهار په میرویس رختون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې ورسته تر هغه خپل مرستې کمې کړي چې ځایي طالب مسولانو غوښتنه وکړي چې مرستې باید د دوی له لارې ترسره شي
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
په غزنی کې لسګونه ځوانان له بیکاری شکایت کوي دوی وایي اوس د غلطه ډیر لوستې ځوانان هم په بزګرۍ او یا نورو مزدوریو لګیا دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د غزنی ښار په څنډه حکیم سنایی پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بندر کول وبخت دی دغه کار لامل بیکاری بولی خو وایي ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړو زده کړو بوخت دي دغه ځوانان وایي هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي ځکه هیڅ کار نه لري دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاري زمینه برابره کړي د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی نو مولای وای هغه ځوانان چې کلنۍ په شونځو او پوهنتونونو کې پزده کړو تیر کړي دا غیله استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو وړتیاوي په بزګرۍ او خټګرۍ کې له منځه لاړې سي
ځکه هر ټولنه هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي ضرورت لرو چې موږ د کلي ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاته دي یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځ ځي بیرته د خپل فعالیت آغاز
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمېر اوسېدونکي له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي اید محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی
دا چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي بیلابیل پوهنځي لوستي دي د هر کار وړتیا لري خو ډیری ځوانان بیکاره دي بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي
دا په داسې حال کې ده چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي نو غوښتنه دا کوي چې د هغه استعدادونه ضایع نه سي له وړتیاوو یې ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي
عموم کې د حکومتونو مسؤلیت دا ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته
د کار زمینه او اسانتیاوې برابر کړي تر څو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند اړتیاوې له دغې څخه پوره کړی شي او ژوند وکړلی شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د په عموم کې د ځوانانو لپاره د کار ساحه بیخي تنګه شوې ده. خو هیله دا ده چې د کار زمینه ورته برابره شي، کار ورکړی شي تر څو د بدمرغۍ او بدبختیو مخه ونیول شي.
که لوستې ځوانان د طالبانو حکومت څخه هغوی ته د کار برابرولو غوښتنه کوي، خو ویاند یې زبیح الله مجاهد وایي ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې کوي. هغه دا خبره دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمي د بیکارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې.
څلور نیمې بجې شوې، د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت وسلوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر دوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سنگار ځایونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي او کارکوونکو ته ویل شوي چې دندو ته دې نه راځي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه کور کې یوه ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي چې په تړاو یې څلور تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لږ تر لږه دولس کسان مړه او تر پنځلسو زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یوه لرې پرته سیمه کې یو بس موټر یوې لویې کندې ته ور ولوېد.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن که ته فوټوګرام راټولې تاریخ بندې خبرې اقتصاد ته تاوان رسېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
پوست پخوا غوندی لخپلی کورانی او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چه احتیاط ناروغی دا که جرم و دی علمو دا متعدینو دا درملنی لمتخصیص ارشاد منصور سر مرکه کردی.
دی ناروغی پا اواقبو که جرمون اخلاقی سونزی او لقانون سرغرون هم شامل دایشی.
دا کابل کار یا وسیدون که محمد الله وای چه د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
د دې ژوندۍ خراب اسو حتی تر دې حد ورسېده چې دای د گاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
بشیر زوی څه دې راته ویل؟
تاسو دې ته ما ته کوز درا کوي.
هو زه څه کوز در کوم؟
نو تاسو خو باز ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په یو راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیې لوړېدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پریکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکاري جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د دریم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا، په تېره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 45% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی پساتے جنوی نو دے تاریخ اول نمبر ہوا دتا ہے قصاد من کتو پورتگال نہ ٹھولے تاریخ بندے خبن دے قصاد تا وان دسی
د ملګری ملتونو درا پورن پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان اتیا سلنه تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاس تراتل چی د دې ولایت ډیر برخه د طالبانو په واک کې و. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یوازې د کوکنارو د کښت او نشي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یوازې د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډېره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو 6 میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر 6 میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د د پخوانی معتاد ملګری دی. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډېره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډېر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولی. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلی. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ما ته راځي، نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کېږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشهیي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي. خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
زه دوی باندې متواتر تداوي کوم. په ډېر تکلیف، په ډېر زحمت باندې، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه څوک ورته وایي چې پوډري. خو خلک خبر دي، پوره پوره خلکو لیدلی په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنیو څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشهیي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډېر ځوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانالدین دی.
پار سال که د ایران کې آمده بود خانه باز
تیر کال می مامال ایرانه کور ته راغی. هلته معتاد شوی و. زما د ورور د نکریزو شپې او واده ته رانغی. دې کار یې ډېر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دی ولې زموږ کره رانغی. زموږ ماما دی، باید په خوښیو او غم کې راسره شریک شي.
د خوشي غم
د ارواپوهانو له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یوه رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولې معتادینو ته د یوه ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد ته د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟ او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي. او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري، لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. او دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو، د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلفو اړخونو ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نه شي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولی په اصل کې خپل په مخدره موادو اخته کېدل دای و ناروغي ده د تجرم نشي ویل کېدای ځکه د دې تبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولای او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي د مخدره موادو استفاده پریږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته مو توصیه څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغیرات رامنځته کوي او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي. په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی او که چیرته کورنۍ خپل غړی هغه غړی چې مخدره مواد کاروي له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مسؤلیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سرغړونه او جرمونه ترسره کړي او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره په اکثره ځایونو کې سپک چلند کوي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواو اخیستلو ته، د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي او دا کېدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي ترڅو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤولین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي.
او دا په هوای دا تعلیمات عام خلکو ته تر ډیره مرسته کولای شي چې دوی خپل ماشومان خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنی وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالروف تر نشي مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معماری کارونه به یې کول. دغه ډول یې د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پر ونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاته سول، آن دا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی معتاد شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوار شي د کول دلته او په مړي ژوندي کې به یې ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدل هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې هم ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بل دین چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډۍ له کورونه غلا شروع کړي، جنګونه به یې کول. بوس یا حتی مشر زوی عصابي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنګونه کول، د کور د غصبه وسایل غلا کول، خرڅول به یې دا مواد به یې ځان ته پیدا کول. بې کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې منځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کوم همسنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات سول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ که چې د همغه ډوډۍ به یې د دې کلي کور پخوله، او له دې لارې نه به یې پیسې پیدا کولې. زمونه مشر زوی خو یې مکتب خوشی که، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد سو، نه به ډېر وخت په انتقه کې، چې کله به دی پیدا سو مونږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته را ننوځي، یا بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي، بامبول طرف را نسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا مونږ ګرځېدو یا د زامنو سره، مونږ به کور کې چا نه پرېښودلو چې دوی سره وګرځي چې معتاد نه سي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده. خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالار کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته وویل چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به یې درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور ویل چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس ماز راسی دسما یوسی.
ښځې، زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ جلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ یې له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه و مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسئ دسمال یوسئ، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورش.
لا 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 لا، خبر یې کنا؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم، زیری خو به راکوې.
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې، وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، څه دې راته ویله؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو، رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلۍ موږ ټول پېژنو او پلارګنۍ یې تر موږ ته ښه پېژنې، چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالاره کا لور ده.
مورې، تا هم عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ، خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولای او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه، ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې، ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلای. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شي.
مورې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملی یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا سادی راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
کما پوها